سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې ده سفی ولستان ایگزام د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره خلاص کوم نن سه شنبه ده د 1400 دریم کال د اقرب لړم 22مه د 2023 کال د نومبر 12مه پیل په خبرونو باندې کوو د پاکستان د پنجاب پر اول پنډی کې پرون ماسپښین د یو ښوونځي په وسلوال برید کې دوه افغانان ټپیان شوي. هغه مهال پېښه رامنځته شوې چې د وسلوالو یوه ډله د ښوونځي ودانۍ ته ننوته او په موجودو افغان اتباعو یې برید وکړ. بریدګرو همداراز د ښوونځي اصلي دروازې ته اور واچوه او پر خلکو یې ډزې وکړې. راپورونه وایي برید د ورځې په رڼا کې ترسره شوی او له همدې امله په پاکستان کې د افغان کډوالو او اوسیدونکو لپاره د امنیت په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي. تر اوسه دغه برید انګیزه څرګنده نه ده او نه کومې ډلې مسؤلیت په غاړه اخیستی. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له بنګلادیش څخه د دریو یو ورځنیو مسابقو لړۍ 2-1 وګټله. تېره شپه د افغانستان لوبډلې د بنګلادیش د لوري د 245 منډو هدف په داسې حال کې پوره کړ چې 10 توپونه یې لا درلودل. په 15 وکټونو او 10 اضافي توپونو په دې بری کې د رحمان الله ګوربز تلیزې، د عظمت الله عمرزي 4 وکټونو او 70 منډو او د محمد نبی 4 چټکو منډو زیاته برخه درلوده. د افغانستان په کوربتوب د دې لوبلړۍ لومړۍ سیالي افغانستان په 92 منډو او دوهمه لوبه بنګلادیش په 88 منډو ګټه دی. د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی چې 4 کاله مخکې د هلمند په هدفي برید کې وژل شوی و، کورنۍ وایي لا هم په دې قضیه کې عدالت نه دی پر ځای شوی. د الیاس دایی ورور مجتبی محمدی چې په دې برید کې سخت ټپي شوی و، ازادي راډیو ته وویل لا هم چا د دایی د قاتلانو په اړه دوی ته کره معلومات نه دي ورکړي. الیاس دایی د 2000 کال په دې ورځ، یعنی د نومبر په 12مه، د هلمند ولایت مرکز لښکرګاه کې د مقناطیسي بم چې د ده په موټر پورې نښلول شوی و، په چاودنه کې ووژل شو. د دې پېښې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. د افغانستان پخوانی حکومت ژمنه کړې وه چې د دایی د وژنې عاملان به ونیسي او سزا به ورکړي، خو هیڅوک په دې تور محکوم شوي یا سزا شوي نه دي. د طالبانو حکومت هم تر اوسه دا قضیه نه ده تعقیب کړې. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي په کابل کې د جاپان له سفیر تاکایوشی کورومی اساره په کتنه کې په ځانګړي توګه د تعلیم په برخه کې د جاپان د مرستو ستاینه او د دې مرستو د دوام غوښتنه وکړه. ښاغلي کرزي په یو پیغام کې چې پرون په خپل ایکس پاڼه یا ټویټر خپور کړی، جاپان د افغانستان پخوانی او دروند دوست بللی. دا په داسې حال کې ده چې د یونیسف یا د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې خبر ورکړی چې په بدخشان کې به زرګونه ماشومان په سلګونو محلي ښوونځیو کې د جاپان په مرسته زده کړو ته دوام ورکړي. د طالبانو حکومت د کرنې وزارت وایي په کابل کې د دې وزارت په یو څیړنیز فارم کې د کرل شوو ممپلیو حاصلات ښه نتیجه ورکړي. د وزارت په خپله ویبپاڼه کې لیکلي، دا ممپلي د کابل په بنحصار سیمه کې په څیړنیز فارم کې کرل شوي. د خبر پاڼې په اساس وزارت په پام کې لري د هوا مناسبو شرایطو ته په کتو د دې نبات کښت زیات کړي. ممپلي چې علمي نوم یې اراکیس هاپویجیا دی، د تودو سیمو کې ښه وده کوي او د دانو غوړو لپاره یو تجارتي نبات ګڼل کیږي. په ننګرهار، خوست، کندهار، هلمند، فراه، نیمروز، زابل او هرات کې د دې نبات د کښت لپاره امکانات زیات دي. او د بیت کوین د مجازي پیسو ارزښت پرون دوشنبه له 2000 ډالرو واوښت. د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ډونالډ ټرمپ له بری وروسته د بیت کوین ارزښت پر لپسې په لوړېدو دی. د کال په پیل کې د دې مجازي پیسو ټیټه بیه 8500 ډالر و، خو اوس د هغه مال پرتله دو برابر شوی. ډونالډ ټرمپ په خپلو انتخاباتي کمپاینو کې ژمنه کړې وه چې متحد ایالتونه به د نړۍ د مجازي پیسو په مرکز بدلوي او د بیت کوین یوه ملي خزانه به رامنځته کړي. لازادی رادیو خبرونه اوریدل کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، د خبرونو اړوندم لوستلی شئ. د سر مطلب مودا ده چې د آذربایجان پلازمینه باکو کې پرون د ملګرو ملتونو د چاپیریال ساتنې نړیوال کنفرانس پرانیستل شو. له افغانستان هم د طالبانو د حکومت یو پلاوی دغه کنفرانس ته ورغلی.
د دنیا د اقلیم په بدلون کې افغانستان ونډه په هیڅ کې حسابېږي، نو دې کنفرانس ته موږ ډېر زیات خوشبینه یاست چې تر څو افغانستان وکولی سي، چې افغانستان پلاوی وکولی سي، هلته هغه مالی منابع چې د افغانستان لپاره هیوادو ته ځانګړي شوي دي هغې ته لاسرسی پیدا کړي.
افغانستان وتوانید له بنگلاديش د کرکټ لوبلړې 2-1 وګټي. خوړو نړیوال پروګرام وی په افغانستان کې د خوراکي مسؤلیت په برخه کې لکه څه پرمختګ شوی خو اندېښنه شته چې په ژمي کې به وضعیت بیرته خراب شي. د اورزګان د جرګو له دوده به مو هم خبر کړو چې لزګونه دښمني کورنۍ سره بیرته دوستي کړي.
لاس خلاصي چې خولې ته جات نست چې ټول په ټول وطن کې دا سال څه خوشاله په ټول عمر کې په خوشاله او چې دا زمرسته مشرانی دا زمرسته علماي نو حکومت چې په کور کې ال کېږي حکومت ته ساجت
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د آذربایجان په پلازمینه باکو کې پرون د ملګرو ملتونو د چاپیریال ساتنې نړیوال کانفرنس پرانستل شو. د کاپ 9 په نوم په دې کانفرنس کې لدریو کلونو وروسته په لومړي ځل افغانستان د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې یو پلاوی هم بلل شوی دی. د ملګرو ملتونو پر اساس افغانستان د نړۍ په اقلیمي بدلون کې خورا لږ ونډه لري، خو یو له هغو هیوادو دی چې د نورو له کبله اقلیم ته د اوښتو زیانونو تر ټولو زیات اغیزمن هیواد دی. تمه کیږي چې دا ځل افغانستان د اقلیمي بدلون د مخنیوي لپاره مرستې ترلاسه کړي. جزئیات د عصمت ساروان په ریپورت کې.
په داسې حال کې چې پرون دوشنبه د کاپ 9 په نوم د ملګرو ملتو د چاپیریال ساتنې کانفرنس د آذربایجان په پلازمینه باکو کې پیل شو، د ملګرو ملتو د بشري مرستو د تنظیم دفتر اوچا اعلان وکړ چې افغانستان یو له هغو لسو هیوادونو څخه دی چې د اقلیمي بدلون له جدي ګواښ سره مخامخ دی. اوچا پرون دوشنبه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې افغانستان په اقلیمي بدلون کې ډېره کمه ونډه لري، یعنی د نړۍ 0.1% ګلتونی ګاز تولیدوي. د ملګرو ملتو د بشري مرستې د همغږي دفتر په آذربایجان کې د کاپ 9 غونډې له برخوالو څخه غوښتي چې له اقلیمي بدلون څخه د زیانمن شویو ټولنو د ملاتړ لپاره فوري اقدام وکړي. د ملګرو ملتو په کوربتوب دا غونډه به نن هم دوام وکړي. د ملګرو ملتو د خوړو نړیوال پروګرام پرون په افغانستان کې د خوراکي موادو د مسؤلیت په اړه په یو راپور کې اټکل وکړ چې په 2025 کال کې به د اقلیمی بدلون ناور اغیز د کرنې او مالداری پر محصولاتو منفی اغیز وکړي، او له همدې کبله په دې هیواد کې د خوراکي مرستې اړتیا دوامداره پاتې ده. سره لدی چې افغانستان له اقلیمی بدلون ډیر اغیزمن شوی، د اقلیم په اړه په تیره غونډه کې په دې خاطر له افغانستان سره مرسته ونه شو چې د رسمیت پیژندل شوی حکومت نشټوالی له کبله د افغانستان په استازیتوب چاته په کانفرنس کې د ګډون بلنه ورنکړل شوه. خو دا ځل د طالبانو د چاپیریال ساتنې د ادارې د مشر متی الحق خالص په مشرۍ یو پلاوی د باکو په کانفرنس کې ګډون لري. د چاپیریال ساتنې افغان متخصص سید محمد سلیمان خیل وای په تیرو 3 کلونو کې افغانستان له دې کانفرنس استل شوی وو، خو دا ځل له افغانستان یو پلاوی په کانفرنس کې برخه لري او تمشته چې د اقلیمی بدلون د ناوړه اغیزو د کمولو لپاره له افغانستان سره مرسته وشي.
پرله پسې 3 کاله مخکې افغانستان له دې کانفرنسونو څخه د سیاسي ملحوظات له کبله وستل سوی او الته بلنه نه ورکول کېده، خو سږ کال افغانستان رسمي دولتي نماینده لري او مونږ ډېر دې ته خوشاله یو چې تر څو دوی وکولای شي د افغانستان د اقلیمی بدلون کوم اغېز چې په افغانستان د لکوچ کالی تیر سوې اسوم مو دوړان دي حاصلونه راغلل او همداسې د زمکې لاندې اوبو کمی سوي دي، حاصلات نکېږي، بارانونه نسته دي او همداسې نور د مختلفو ککړتیا او شاهدانو مونږ په دې سو کلونو کې په دې حال چې مونږ په اقلیمی بدلون کې هیڅ ونډه نه درلودله، د هادې دنیا د اقلیم په بدلون کې افغانستان ونډه په هیڅ کې حسابېږي. نو دې کانفرنس ته مونږ ډېر زیات خوشبینه یاست چې تر څو افغانستان وکولای شي، د افغانستان پلاوی وکولای شي، هلته هغه مالي منابع چې د افغانستان لپاره هیوادو ته ځانګړي شوي دي هغه ته لاسرسی پیدا کړي.
په باکو کې د ملګرو ملتونو د چاپیریال ساتنې غونډه هیله لري چې غړي به دې ته غاړه کېږدي چې له اقليمي بدلون سره د مبارزې لپاره کالنې بودیجه 100 میلیارډ ډالرو ته زیاته کړي. د دې کانفرنس د بحث له جنجالي او ناندریزو موضوعاتو څخه دادی چې له غوښتل شویو پیسو څخه څومره به ترلاسه شي، کوم هیوادونه به دا پیسې برابرې کړي او کوم هیوادونه به ورڅخه ګټه پورته کړي. پرمختیایي هیوادونه د زرګونو میلیارډ ډالرو غوښتنه کوي، هغه هم د مالی مرستې په توګه، نه د پور په بڼه.
facebook.com/azadiradio
وربشو د کرکټ راپورت. افغانستان له بنگلاديش 2-1 د کرکټ لوبلړۍ ګټلې ده.
Short from Azmatullah Umarzai. Afghan and Atlans are amazing. This has been a scintillating come from behind series victory for Afghanistan. Winning back to back.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د درې ورځنۍ سیالیو په لوبلړۍ کې بنگلاديش ته 2-1 پر وړاندې ماتې ورکړه. د لوبلړۍ وروستۍ سیالي د دوشنبه په ورځ د نومبر په 11 نیټه د عربي متحده اماراتو د شارجې په لوبغالي کې د کابل پر وخت ماسپخین 2:30 بجې پیل شوې و چې د 15 وکټو په توپیر افغانستان وګټله. بنگلاديش د 75 ګټلو وروسته توپوهنه غوړه کړه او د ټول لوبغاړو تر سوځېدو وروسته 500 سورونه پوره ولوبول او 244 سلويخ منډې وکړې. د یاد لوبډلې په ګټه محمد الله 98 او د دې سیالۍ لوبډلمشر مهدی حسن میراث 68 منډې وکړې. په افغان توپ اچونکو کې نن عظمت الله او مرزه تر نورو خو وزلید چې څلور لوبغاړي وسوځول. د غراز راشد خان او محمد نبی یو وکټ ترلاسه کړ. افغانستان ورکل شوی هدف د لوبي په 3.2 ورونه کې د 15 وکټو په لاس ورکول سره پوره کړ. په دې سیالۍ کې رحمان الله ګربز سلیزه وهله، هغه په 101 منډو وسوځید. دا په یو ورځنیو سیالیو کې د نوموړي اتمه سلیزه وه او دا د یو افغان په توګه تر ټولو زیاتې سلیزې دي. دغه راز عظمت الله مرزي بیا اویا او محمد نبی 34 ناسوځېدلې منډې وکړې. په دې لوبه کې د بنگلاديش لپاره ناهید رانا او مستفیض الرحمن 2-2 لوبغاړي وسوځول. عظمت الله مرزي د پایلوبي او محمد نبی ساحل بیا د لوبلړۍ د غوره لوبغاړي جایزې وګټلې. دا وردا چې تر دې وروسته بعد افغانستان ملي لوبډله د درې لوبلړیو د لوبولو په مخه د زیمبابوي هیواد ته سفر وکړ.
د خورو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د خوراکي مسونیت په برخه کې د جزئي پرمختګ خبر ورکوي، خو اندېښنه لري چې په ژمي کې به وضعیت بیرته خراب شي. دا پروګرام اټکل کوي چې تر راتلونکي لمریز کال به نږدې 15 میلیونه افغانان د خورو له نخوندیتوب سره مخ وي. په همدې حال کې سیف د چلډرن وایي لا تل زره کورنیو سره مرستې کوي. تفصیل اسمت ساروان وړاندې کوي.
د خوړو د نړیوال پروګرام یا WFP د تازه راپور لمخي په افغانستان کې د خوراکي امنیت وضع یو څه ښه شوې ده، خو د ژمي پرانیژدې کېدو سره لا هم لوی اندېښنې شته. د خوراکي امنیت د پړاوونو د طبقه بندۍ نظام یا IPC څرګندوي چې نږدې 1/4 برخه نفوس یا شاوخوا 1.6 میلیونه خلک د خوراکي موادو د کموالي له بحراني حالت او د خوراکي ناامنۍ له بیړني حالت سره مخامخ دي. که څه هم دا شمیره د 2023 کال له 15 میلیونه او 3 لک خلکو څخه کم شوه، خو په هیواد کې د خوراکي موادو اړتیا لا هم د اندېښنې وړ لوړې دي. د خوړو نړیوال پروګرام دغه جزئي شوالې د پراخو بشري مرستو پایله بولي چې د خوراکي کمښتونو د جدي حالت مخینه ولیده، خو اټکل کیږي چې راتلونکي شمه به وضعیت لا پسې خراب کړي او له روان نومبر څخه د راتلونکي کال تر مارس پورې به شاوخوا 14 میلیونه او 8 لکه خلک چې د نفوس 2.5% جوړوي له خوراکي ناامنۍ سره مخامخ شي. د بیکاری دوامدار کچه د کورنیو پورونه د عایداتو ټیټوالی له گاونډیو هیوادونو څخه راستنیدونکي کډوال او د خوراکي توکو په بیو کې بدلونونه هغه عوامل دي چې په دې وضعیت کې برخه لري. یو شمیر خلک د نړیوالو بشری مرستې په ځانګړي ډول د بیوزلو لپاره ډېرې مهمې بولي او وایي چې که دا مرستې نه وای شایي وضعیت به تر دې خورا ناوړه و. یو اوریدونکي چې خپل نوم یې نه دی څرګند کړی آزادي رادیو ته په دې اړه وویل:
خبر دا چې د بشری مرستې چې افغانستان ته راځي
واکان نو کدا چیر بندي چې په افغانستان دی هغه د هیر بده خصوصا د خلکو د فارم چې اقتصادي صح به په دارز نه سمه کې چې موږ یو د دې کومه په دا غوښته د دبليو پی خصوصا راځي دا د یو د کورونې سره مثال خبرې وو د غړو د غمرسته کې
په هم دی حال کې یو شمېر خلک بیا وایي چې د نړیوالو مرستې نه ورسیږي. خو د پوهنتون په خوانی استاد عزت الله پیژان چې د اروپای ټولنې د مرستو له پروژو سره یې کار کړی وایي چې ځینو سیمو ته د مرستو رسول اسانه کار نه دی.
په داسې ودونو کې لکه افغانستان غوندې چې هغه اړو کسان ته د مرستو د رسولو واضح میکانیزمونه او واضح فیصله سره اسانتیای موجود نیوی او هغه کسان چې هغه وخت نا وخت د بلابیلو پیشو لعمل متضرر کیږي هغه په داس سیمه کې چې هلته د اسانتیا او وته درسیدو لري ډیره اسان نیوی او دوی په داس ولایتو یا داس ولسوالۍ کې پراتوي چلته سړک نیوی هلته موټر په اساسه توګه باندې یا د دغه د برستي رسولو کاروانونه نه سره ستړي نو دوی بیا خپل پلان جوړوي او ګوري چې مثلا متضرر کسان په کومه ساحه کې دي په هغه مطابق دی وته ځان رسوي.
د بلې خوا د ماشومانو د ملاتړ سیفټي چلډرن واسطه وي د ژمي د پروګرام په چوکاټ کې غواړي چې په افغانستان کې د روغتیا، تغذیه او نغدو مرستو لاري د اتل زره کورنیو لاسنیوي وکړي. په افغانستان کې دغه بنسټ د بشري چارو مسؤل چاریټي لوکایا په هغه ویډیو کې چې سیفټي چلډرن پر خپل ایکسپانه خبره کړې ویلي دا مهال د شل زره ماشومانو په ګډون یوازې شپږ زره کورنۍ سره د دغه پروګرام له لارې مرسته کولای شي.
ازادي رادیو ته غوګیست. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د هند په ممبئی ښار کې د افغانستان په قونسلګری کې د پاسپورتونو د ویش د لړۍ د پیل اعلان کړی. دغه وزارت مرستیال ویاند ضیا احمد تکل په خپل ایکسپانه لیکلی د افغان وګړو اړتیاو ته د رسیدنې لپاره دا بهیر پیل کړی. لدې سره په هند کې میشتو ځینو افغانانو له دغه اقدام هرکلی کړی. جزئیات له فیروزی عزیزی اورو.
د طالبانو حکومت تازه په هند کې افغانانو ته د پاسپورتونو د ویشلو د بهیر د پایل خبره کړې ده. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند ضیا احمد تکل په خپل ایکسپانه لیکلی چې دوی د هند په ممبئی ښار کې د افغانستان په قونسلګری کې د افغانانو د اړتیا د پوره کېدو په هدف د پاسپورتونو د ویش لړۍ د دوشنبې ورځې یعنی د عقرب میاشتې په 21مه پیل کړې ده. په هند کې میشت ځینې افغان کډوال په ځانګړې توګه افغان محصلین په دغه هیواد کې د پاسپورتونو د ویش له بهیر په هر کلی وای افغانان حالت د افغانستان د سفارت او قونسلګریو د بندوالي لامل له ګڼو ستونزو سره مخ دي. هند کې میشت یو افغان محصل محمد عارف شریفي ازادي رادیو ته وویل
پالیسی هند خصوصاً در مقابل افغانا تغییر کرده چون در اینجا سفارت افغانستان هم فعلا
د هند پالیسی په ځانګړي توګه د افغانانو پر وړاندې بدله شوې ځکه دلته اوس د افغان سفارت هم فعال نه دی او ځینې قونسلي چارې دي چې د پخوانیو دولتي کارکونکو له خوا ترسره کیږي او د امارت له حکومت دلته څوک نشته. په ممبئی او حیدرآباد کې قونسلګری فعال دي چې د اسنادو تاییدي لکه نکاحت او د زده کړو اسنادو چارې ترسره کوي.
په دغه هیواد کې یو بل میشت افغان محصل اسحاق سروري هم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
پر روان توزیع پاسپورت در قونسلګری های افغانستان یک نوید خوب یا
کډوالو ته د پاسپورتونو د ویش د بهیر پیل دل یو ښه خبر دی ځکه ډیری خلک چې په هند کې زیږیدلي له پاسپورتونو محروم پاتې و او د هغو کسانو چې د پاسپورتونو وختونه تیر و اوس به وکولای شي چې پاسپورتونه واخلي.
هند کې یو افغان کډوال سید بهرام بیا وایي
هغه د کسانو کې اقامت قانوني ندارن بر شرط مشکل خلی زیاد
هغه کسان چې قانوني اقامه نه لري ډیر زیات ستونزې لري ځکه چې د هند دولت پرې درنې جریمې تطبیقوي. دغه راز هغه ناقانونه اقامه چې له یو یا دوه کلونو زیات سي د ډیپورت کولو امکان زیات وي.
د اقدام وروسته له هغه تر سره کیږي چې 15 ورځې وړاندې د افغانستان لپاره د هند حکومت ځانګړي استازي جی پی سنگ د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت له سرپرست امیر خان متقی سره کتلی وو. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت په دې اړه خبرسوي خبر پاڼه کې راغلی چې د قدواړو لورو ترمنځ لیدو کتو پر مهال د افغانستان او هند ترمنځ د سیاسي او اقتصادي اړیکو او د غراس د دواړو هیوادونو د خلکو د تګ راتک په اړه خبرې سوي دي. په نوې جلی کې د افغانستان سفارت د تیر جمهوري نظام پر مهال د ګمارل سویو ډیپلوماټانو لخوا اداره کېده، خو د یاد سفارت د چارواکو په خبره د هند د حکومت د فشارونو او ډیپلوماتیک ملاتړ نشتون له امله د دغه سفارت د فعالیت بندوالی تیر کال په قوس میاست کې اعلان کړی و. هغه مهال هندي چارواکو ویلي وو چې په ممبای او حیدرآباد کې به د افغانستان قونسلګرۍ خپلو فعالیتونو ته دوام ورکوي، خو لا مشخصه نه ده چې په ممبای کې د افغانستان د قونسلګرۍ مشري څوک کوي. خو د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې ملي راډیو ټلویزیون د یکشنبه په ورځ په خپله ایکسپانه په ممبای ښار کې د طالبانو د حکومت د جنرال قونسل په حواله د هغه له نوم نه ښودلو پرته راپور ورکړی چې هلته یې د پاسپورټونو د ویش لړۍ پیل کړې ده. د هند په ګډون په ډیری هیوادونو کې قونسلي خدمتونه وروسته له هغې محدود شوي چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په یوه خبر پاڼه کې قونسلي خدمتونه په هغو هیوادونو کې چې د افغانستان د قونسلګریو فعالیتونه د دوی په مدیریت کې نه ترسره کیږي بے اعتبار اعلان کړی دی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت دغه راز په بهرنیو هیوادونو کې لمیشتو افغانانو او بهرنیو وګړو غوښتي چې د اړتیا وړ اسنادو ترلاسه کولو لپاره دي هغو هیوادونو ته ورسي چې د افغانستان ډیپلوماتیکي استازولۍ د دوی په مدیریت کې فعالیت کوي. هند او هیڅ بل هیواد تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو کابو درې میاشتې وړاندې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی په کابل کې د یوې غونډې پر مهال وویل چې دوی په 15 هیوادونو کې د افغانستان په سفارتونو او قونسلګریو کې استازي لري.
له خبرونو ور اخوا
په اروزګان کې جرګې د پخوانیو دښمنیو د حل لپاره حیاتي ارزښت لري. په اروزګان کې د اقوامو او قبایلو چارو ریاست د جرګو له لارې په وروستیو کې د شخړو د حل په برخه کې لوی بریاوې ترلاسه کړې. د دې ادارې چارواکي وایي په تیرو څه باندې یو کال کې 22 لوی کورنۍ شخړې د جرګو په مرسته حل کړي او د کلونو پخوانی دښمنۍ په دوستیو بدلې کړي. اروزګانیان باور لري چې جرګې د شخړو د حل او د سولې د ټینګښت لپاره یو اغیزمنه او د دودیزه لار ده چې په ټولنه کې د ژورو اړیکو بنسټ جوړوي. جزئیات په دغه رپورت کې
موږ مذکورونو وکیلانو د جانبینو مذکورینو ترمنځ د مذکوره دعوت او جنجال فیصله په داسې رقم باندې ور وکړه چې عبدالغنی مذکور به 15 لکه پاکستانی رایجل وخت قالدار چې نسبه 12 لکه
لکلونو دښمنۍ ورسته د ځایي قومي جرګې په مرسته پر یو ټغر سره کښینی. دا حجی فضل محمد او عیسا خان دی چې د زمکی پر ساری کلونه وژده دښمنی لرل، خو په دې وروستیو کې د جرګې په مرسته سره یو ځای سو او دښمنی په دوستی بدله سو.
پاکستانی رایج الوقت کلدار چې نسبه 12 لکه پاکستانی رایج الوقت کلدار کیږي بدیل افغانی به د مقتول حمید الله د قتل د صلح په بدل کې و مذکور حجی ودی جان او مذکورون
فضل محمد وایي کلونه لیو بل سره د زمکی پر سر جګړې کړي او د جلانجه لقبلې ماشومان کورنۍ او ان خپل ژوند هم له خطر سره مخ کړي وو، خو د جرګې له برکته وته ونې دل چی دوستي وکړي او اختلافات پای ته ورسوي.
لاس خلاصي چې خوله ته جات نست ټول په ټول وطن کې د اصل څخه خوشاله په ټول عمر کې په خوشاله وو چې دغه زمرستۍ مشران دغه زمرستۍ علماي نو حکومت چې په کور کې الکیږي نو حکومت ته ساجت.
په پښتني ټولنه کې جرګې د شخړو د حل لپاره ډېر ارزښت لري، ځکه دا یو دودیزه لاره ده چې په لږ وخت کې د شخړو د حل امکان برابروي او په ټولنه کې د سولیز ژوند زمینه برابروي. عیسا خان چې د خپل ګاونډي فضل محمد زوی ورته وژلی وایي د جرګې په مرسته وتوانېدی چې اوس خوندي ژوند وکړي او د فضل محمد د کورنۍ سره د کلونو دښمنۍ خاتمه کړي.
یو څوک چې چاته تیره خبره وکړي دی یې وسی، نو کچیر دی د سینډ کامه خې بدل اخلي نو مشکل بدل کړم راځل کدا اوس زما اول جن کې بیا هم کدا سیو تصادفي پیښه راسي خو خلک دې پر دغه طریقه خلاص یې لکه مش خلاص کړي.
د اروزګان ولایت د اقوام او قبایلو چارو ریاست مشر عبدالخالق احمدی وایي دوی هڅه کوي چې د جرګو په مرسته د خلکو دښمنۍ حل کړي. دی وایي د تیر یو کال رئیس دوه ویشت لوی د کلونو کلونو دښمنۍ حل کړي.
راغلی تقریبا په دې دیارلس میاشت کې موږ دغه دوه ویشتمه موضوع ده چې په دې کې یوه د اجمل عمر رحمت الله خان دوی موضوع و چې د روزګان ولایت په سطح باندې یو غټه موضوع و ده چې صاحبانو ته معلومه ده، او بله موضوع د دفاعي صاحب و د شمسالله دوی وه چې دام د ولایت په سطح یو غټه موضوع و د قتل موضوعات چې تقریبا د دوه ویشتمه موضوع ده چې موږ داسې په صلحه او د علماو او د قومي مشرانو په توسط باندې حل کړي. افغانستان اکثریت خلق د دغه سره تداوو د پداوو د دغه شانو سره ډیر نه بلد دي.
په اورزګان ولایت کې جرګې نه یوازې د شخړو د حل لپاره دوجی زلاره ده، بلکې د سولې او ثبات ټینګولو یو مهمه وسیله ده. د جرګې د پروسې په بریالیتوب سره خلکو ته دا امید پیدا شوی چې نور به دښمنۍ او جنگونه پای ته ورسیږي. جرګې د ټولنیز سولې او سوکالۍ یو بریالی بیلګه ده چې نه یوازې په اورزګان بلکې په ټول افغانستان کې د ټولنیزو اړیکو د ټینګښت لپاره یو پیاوړی بنسټ جوړوي.
د افغانستان په جنوب کې کروندګرو له وچکالۍ سره د مبارزې او د کښتونو د ژغورلو نوې حل لار موندلې. په کندهار کې کروندګر وایي په کمو اوبو خپلې کروندې اوبه کوي او د پخوا پرتلۍ حاصلات ښه دي. خو دا چې دې کروندګرو کومې حل لارې موندلې چې له وچکالۍ او د اقلیمي بدلون په وړاندې مبارزه کوي، جزئیات په دغه رپورټ کې سره اورو.
د اوبو هغه څاڅکي چې د یو کروندګر کښت ژغوري له وچکالۍ سره د مبارزې نوې حل لار. دا د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ د جیلاهور په کلي کې د وږي څلور جریبه کرونده ده. د دې کروندې څښتن محیب الله وایي د اوبو دوامدار کمښت اړ کړ چې د خپلو کروندو د خړوبولو لپاره نوې لارې چارې عمومي په ارغنداب کې. بل کروندګر نعمت الله چې پر خپل شل جریبه ځمکه د انګورو تاکونه کښېنولي وایي د نوی سیستمې خواري کم او حاصلات یې شکړی دي.
اوس دا تقریبا درې کلن دغه دي تاکان دي، خو له څلور کلن له پنځه کلن دغه تاکانو سرسمون خوري. ولې داسې دی چې دا په وخت باندې اوبه ورته ورکول کېږي، ژر غټېږي، اصول یې تر د نورو تاکانو ډېر دی. نو او دغه په لښتې باندې چې اوبه یې نو ډېر اوبه ضایعات راځي، او دا راسن هغه چې ته اوبه ورته تویږي د اوبه ضایعاتو څخه مخنیوی کېږي. نو په دې خاطر باندې موږ د ډریپ سیستم ته توجه کړی ده.
خو ولې په کندهار کې کروندګرو ډراپ د څاڅکو یا قطرې سیستم ته مخه کړې، او دا څه ډول سیستم دی؟ افغانستان په وروستیو څو کلونو کې د اقلیمي بدلون له کبله سختې وچکالۍ، بې وخته بارانونو او سیلابونو ځپلې دي. د اقلیمي بدلون د افغانستان د نورو برخو په پرتله د هیواد جنوب لویدیځ ولایتونه له هغې ډلې کندهار، هلمند، زابل، فراه، نیمروز او یو شمیر نورې سیمې سختې وځپلې. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې ادارې یا سیف د چلډرن د روان کال په لومړۍ نیمایي کې ویلي وو له 8000 زیات کسان چې نیمایي ماشومان دي د اقلیمي بدلون له امله د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي دي. بل پلو د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر وچا ویلو د اقلیمي بدلون څپو په افغانستان کې له درو اتیا زرو څخه ډیر کسان زیانمن کړي چې تر ټولو ډیر زیانې کروندګرو ته رسولي دي. اقلیمي بدلون له څو کلونو راهیسې اغیزې پیل کړي، او په کندهار او شاوخوا سیمو کې کروندګر د کروندو خړوبولو لپاره له کلونو راهیسې د روانو اوبو پر ځای پر ژورو څاګانو تکیه دي. خو اوس په ګڼو سیمو کې د ځمکې لاندې اوبه هم ډیر کښته تللي چې را ایستلې او پرې کروندې خړوبول اسانه کار نه دی. دا ننګونه د دې سبب سوي چې د کندهار په دامان او ارغنداب ولسوالیو کې کروندګرو داسې حل لارې پیدا کړي چې د اوبو لګښت راکم او د وچکالۍ د اغیزو په وړاندې مبارزه وکړي. یو له دې حل لارو د ډراپ څاڅکو یا قطرې سیستم پر مټ د کروندو اوبه ول دي. په دې سیستم کې د ځمکې له تله د اوبو د رایستلو لپاره لومړی څاګانې باسل کیږي، لدې څاګانو په سولري تختو اوبه په حوضونو کې ذخیره کیږي، او بیا لدې ذخیرو چې عموما کروندو او باغونو ته نږدې وي د پایپونو په وسیله اوبه کروندو او باغونو ته انتقالیږي. دا سیستمونه کروندو او باغونو ته د اوبو سربیره سره او د نباتاتو د اړتیا وړ نور خواړه هم رسوي.
د دسکا وظیفه چې د اوبو تصفیه کول دي،
او همدارنګه د اوبر تسپی سره کولای شو چې کښت درمل یا کوډ هم پکښ داخل کوو او د اوبو په واسطه ټولو نیالګیو بیخته ورس.
په کندهار کې د قطرهي سیستم د نصب د یو شرکت مسول وایي تر اوسه په ټول کندهار کې نږدې 400 کربندې باغونه او د یو شمیر کورونو چمنونه په دې سیستم پوښلې دي. خو آیا په کروندو او باغونو کې دا سیستم په ارزانه لګول کیږي؟ د هغو معلوماتو پر بنسټ چې په کندهار کې کروندګرو ازادي رادیو ته رالیږلي، دا سیستم د جریب او ونې په حساب لګول کیږي. د دوی په خبره پر هر جریب ځمکه د اوبو پایپونه په 6500 افغانۍ او په باغونو کې هر یو 1500 افغانۍ